احمد شبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امانه میرزا مختوری. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو چې اسلام آباد ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. همدارس به واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مخکښ غړی وای تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ډېره هیله پیدا شوې. دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبری مجلې دروستي خبری مجلې د خبرونو سرخط دادی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره ښه مبارزه کړې ده او په افغانستان کې پرمختګ جوت دی. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس وژل سوي دي او پنځه تنه زخمیان سوي. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد باید په ګډه مبارزه وکړي. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی. له اداري فساد سره مبارزه د ښې حکومتداري او د سولې لپاره د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره د ملي وحدت حکومت کارونه هم مهم بللی دي. مایک پنس بیګا افغانستان ته ورسېد او له جمهور رئیس محمد اشرف غني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یې خبرې وکړې. ارګ پر ټویټر لیکلي چې مایک پنس افغانستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له افغانانو او د هغوی له حکومت سره مرستې او ملاتړ زیات کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر لیکلی دی چې له پنس سره خبرې مهمې وي. مایک پنس پر ټویټر لیکلی چې له افغان لوري سره یې د خپل حکومت پر نوې ستراتیژي مهمې خبرې وکړې. پنس لیکلی ما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته وویل چې د دې اعلی قمندان تر رهبرۍ لاندې او د هغوی د زړورتیا له امله له زړه ډاډه یم چې افغانستان به آزاد شي، امریکا به په امن کې وي او موږ به دا جنگ وګټو. مایک پنس بیګا په بګرام کې د خپلو عسکرو په یوه غونډه کې وینا وکړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو ځالو ته په اشاره کې وویل
تاسې خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس ووژل سو. د قمندانۍ ودانۍ ویجاړه سوې ده او امنیه قمندان سلطان محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ سیمه ییز پولیس زخمیان دي.
نو دغلا لار نه تر کېده، دا ډېره غټه ساحه ده. دغلا پر کم باندې روان دي، دغلا پر کم باندې راغلي دي، بیا بېرته تعقیب سوي دي چې هغه تعقیب یې دا دي چې په هغه ګډې باندې ویسته سوي دي. څلور پنځه ځای پرندار وویسته سو، آیندار یې کار نه کوه. هغه عسکر بیداري وکړه، بلې پر ټیرو وویستې چې مضبوط ته نه ورسېږي.
په کندهار کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. هغه افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په ملبورن ښار کې خلک په موټر ووهل نن له روغتونه فارغ سو او پولیس پوښتنې ورڅخه کوي. د استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو مرستیال شین پټن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د حملې د هدف په اړه څېړنې روانې دي. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې د پیښې او تروریزم ترمنځ د تړاو خبر نه دی ورکړ سوی خو هیڅ امکان لا نشي ردېدلی. په ملبورن کې په دې حمله کې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي وو. د استرالیا رسنیو ویلي چې د حملې په تور نیول شوی افغان مهاجر سعید نوري نومیږي او 2.5 کلن دی. په شمال ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د تاجکستان حکومت پرته له دې چې معلومات ورکړي له کندوز، تخار او بدخشان سره په ګډه پوله د ولسي افغانانو او د سوداګرو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د چارواکو په وینا د تاجکستان حکومت پر شیرخان او آیخانوم بندرونو د تجارتي موادو صادراتو او وارداتو ته بندیز نه دی لګولی خو اجازه نه ورکوي چې خلک ورتیر سي. البته د تاجکستان لوري افغانستان ته د خلکو پر راتګ باندې بندیز نه دی لګول سوی. د کندوز د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چار وزارت او په سیمه کې د یونما دفتر ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چار وزارتونو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا د جمهور رئیس د امنیت استراتیژي له شدته ډکه ده او ویلي دي چې په خپلو اقداماتو کې به دا ټکی په نظر کې نیسي. پوتین نن د روسیې دفاع وزارت ته په خبرو کې ادعا وکړه چې امریکا او ناټو په اروپا کې د پوځي مقاومت په زیاتولو کار کوي چې د پوتین په وینا تهاجمي او له شدته ډک اړخ لري. پوتین همداراز پر امریکا تور پورې کړ چې د منځنۍ کچې له اټومي تړونه د وتلو دسیسه جوړوي چې هدف یې د لنډ او منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو پر استفادې بندیز لګول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په وروستیو کې د خپل هیواد د امنیتي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د فوقالعاده مشارکت غوښتونکی دی، خو د خپلو ملي ګټو ساتنې ته به اولویت ورکوي. د بریتانیا د بارونی چار وزیر بوریس جانسون وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکار وي. جانسون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته په مسکو کې خبریالانو ته وویل
This is a difficult time in the relations between
دوی د روسیې او برېټانیې ترمنځ اوس په روابط په سختو شیبو کې دي. لکه څنګه چې لاوروف وویل، موږ هغه ستونزې له سترګو نه سوچولای، موږ دا نه سو ګڼلای چې ستونزې نسته، او د اوکراین، لویدیز بالکان یا لکه څنګه چې زموږ صدر اعظم ویلي، د انټرنیټي مسؤلیت یا سایبر سپیس په برخه کې د روسیې له فعالیت سره مخالفت نه لرو. دا په وروستیو 5 کلونو کې اول وار دی چې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر روسیې ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې له بوریس جانسون سره یې سپینې خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو سره به مرسته وکړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. عباس نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر سره وکتل او تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړه چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
The armed forces of the United States will remain engaged in Afghanistan until we eliminate the terrorist threat.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې ځواکونه به تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د تهدید مخه نیول شوی وي. د مایک پنس د څرګندونو جزئیات په دې خبرونه کې در سره شریکو چې اسلام آباد ته هم خبرداري ورکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سولې دالی شورا یو مخکښ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت اوس د سولې امکانات زیات شوي.
رسمی او غیر رسمی دغه چې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نننني بریجوزیات درکو چې د پیښې یو پوځي شاهد وایي
موږ د غزمې چانګان راځي نو موږ چې ورولار څو چې د غزمې چانګان د کرول د توقف او نکي کرولې په وله بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو سره ټکان پر شروع وسول.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر شمالي کوریا د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په خاطر نن رایګیری کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د تروریزم د ګواښ د لمنځه تلو تر وخته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ډاډ ورکړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د ترهګرو لمنځه لاس واخلي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په ار کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې مایک پنس د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د امریکا مرستیال ولسمشر تیره شپه په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې جدي ده او ځواکونه به د تروریزم د ګواښ د لمنځه تلو تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. مایک پنس دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د باګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وکړې. هغه وایي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ امریکایي وسلوال ځواکونه به په افغانستان کې تر هغې فعال وي څو دغه هیواد او خلکو ته د تروریزم ورپېښ ګواښ د تل لپاره له منځه ولاړ سي. نوموړي همداشان په 2012 میلادي کال کې د طالب مشرانو د ځپلو په اړه د اشرف غني څرګندونو ته په ډاډ سره وایي ولسمشر غني موږ ته معلومات راکړي چې په 2012 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله په مجموع کې د افغانستان په جګړه کې زیات شمیر طالب مشران له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغان ولسمشر ملاقات ګټور بولی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ.
هغه
وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمندې مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وارزو او پر وخت یې د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پین سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غراز له فساد سره د مبارزې سولې پروسې سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه استایلی دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یوه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارګ کې له ولسمشر غني او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړل که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډیر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولای یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي، ترڅو وشي کولای داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانې ولسي جرګې ته لاره پیدا.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 مریز کال د سرطان 14مه نیټه او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1999 لمریز کال کې وسی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسي د خلکو باور زیاتوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي اماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. ښاغلی اماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونه په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکاري ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا له غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې ولې د ښاغلي یاماموتو څرګندونو هیله مند کړې.
په دې کې شک نشته چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځانوخی، خو دا ټول هل ځل د دې لپاره کیږي چې په سیاسي ډګر کې پیشرفت را مختصي ټول په خپل پیغام کې جوړ غوایي چې افغانستان د قضیې لپاره نظامي حل وجود نه لري، سیاسي حل ته اړتیا وجود لري.
بله، مګر دا خبره خو مولوی صاحب دا خبره خو په دا تیرو څو کلونو کې هم امریکایي چارواکو هم د افغان حکومت چارواکو کړي چې دا مسله په جګړه نه حل کیږي. پدې دلیل تاسو وایئ چې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی.
د دې لپاره دلایل داري چې لوی خو د افغانستان حکومت د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې د ننني د ټولو پرګنو علما او سره د قومي مشرانو سره مدني ټولنو سره وسی په معنا باندې د سولې د کلچر لپاره د پوهاوي لپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. یو دوهم، په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکې هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي، نو زه دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په اعتبار باندې هم زه ویلی سم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی د افغانستان ملت په حقه باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نوره سوله راتلونکې ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي لازم پوخوالي ته رسیږي؟
دا خو د ملګرو ملتونو چوکاټ کې د مینې او د سیمه ییزو هیوادونو په چوکاټ کې د مینې کومې غونډې چې کېږي هغه هم د دې لپاره کومک کوي چې هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتباري مسله ده دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي. د اعتماد یو فضا رامنځته کړي. د افغانستان په قضیه کې له ټولنه مهم دا ده چې یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولنه با اعتباره موسسه ده چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پښه راوړاندې کړي. همچنان د اسلامي کنفرانس کې وادونه عراق شیدل په دې میدان کې له ټولنه زیات اهمیت لري.
تاسو د نورو اړخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې لپامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوي چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
اوس پاکستان باندې هم زیات فشارونه موجود دي. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده. کله چې د دوی ملي ګټې په خطر کې واقع کیږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسیږي دوی په ډېره اسانۍ باندې خپل مسیر بدلولی شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولی شي. موږ باور لرو که چېرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري یې امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول دا فشار خپل جاري وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي. لکه څنګه چې په الفاظو کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات ته دا به په عمل کې انشاءالله تعالی پیاده کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې تر بل هر وخت نن سبا په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د کندهار د میوند ولسوالی پر امنی قومندانۍ د موټر بم په ځن بشون کې حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. په دغه برید کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د امنی قومندانۍ د ودانۍ ډیره برخه ویجاړه شوې ده او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانکونه هم سوځېدلي دي. صادق رښتینی د پیښې سیمې ته تللی او دا راپور یې راستولی.
د کندهار د میوند ولسوالۍ امنی قومندان سلطان محمد د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا پنځه بجې یو ځان وژونکي د چاودېدونکو موادو د ډک هاموي ټانک په وسیله د میوند ولسوالۍ د امنی قومندانۍ د لومړي نظام کارول څخه تر تېرېدو وروسته د دې قومندانۍ اړوند د محلي پولیسو یوې ودانۍ ته نږدې چاودنه کړې. د قومندان په وینا په دې حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي.
تقریبا شپږ نفر اوسران شهیدان لرو او څلور پنځه نفر زخمیان لرو. دغه زخمیان د کوکي او د دا داسې شوده خو دي واته کاسه دي مګر پنځه نفر زخمیان لرو. نو دغله لار نه تړي کې دا ډېره غټه ساحه ده. دغله پر کم باندې روان دي. دغله پر کم باندې راغلي دي او بیا بیرته تعقیب سوی دي چې هغه تعقیب یې دا دي چې په غړي باندې ویشته سوی دي. څلور پنځه ځای پرندار وویشته سو آیندار یې کار نه کوه. هغه عسکر بیداري وکړه بلې په ټیرو وویشتي چې مزه ته نه ورسېږي.
په دغه حمله کې د میوند ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ د ودانۍ ډېره برخه ویجاړه سوې او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانګونه هم سوځېدلي دي. هغه پولیس چې تر چاودنې مخکې د حمله کوونکي سره مقاومت کړي د پیښې کیسه داسې کوي.
تفراول کرول تیردار سره یو بړی ودرېد. اخوا د بازار د خوا ته ټانګ راکاسو مړ چول مشک چې والا د شرالی تیردار لاس ور کې درې شه کیټا درې شه سره کرول وس پنه دواړه کول د نن نسو په دا حالات کې تیردار ته ورو تکا شه کټا کام دا غزوانی مرګي داخل سودا جاکا او دور دی ولسوالی وفات راځي
په دا وخت کې مرده غزمې چانګ اندرځي نو مړ چور ولار څو څو د غزمې چانګ اندې د کرول ته توقف و نه کی کرول په وانه بعد هغه مو ټکان پر کړی دي. د څلور خواو څخه ټکان پر چروس ول پر مرکز باندې مزرخ کړی دي پر مخریوال باندې وګ خپل آمدگی څنګه اخواته لاړې نه دی اخواته را وګرځاو اخواته آمدگی چې مرغه وکي آمدگی مرته ونی ولا دا کرول په وایي بس هغه مرچ کوم څه کانت ورته کرول دا دی عملان باندې
دغه حمله مسولیت وسلواله طالبانو منلی او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي دا پروانه ونی کې په کندهار کې دوه مزان وجون کې موټر بم حمله د چرامنځ کېږي د تیری اکشن به پروز د کندهار شهر په پنځم امنیتي افزه کې د بهرنیو ځواکونو موټریس کاروان ته نږدې د سر په وسیله په ځان وژون کې حمله کې یوه ښځه ووژل سوه او نور ملکیان ټپیان شول
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر د کابل د ګرنیزون هغه اقدام وستایه چې له مخې د بې پلیټه تورو شیشو موټر او بیا اسناد وسلې راټولوي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر وای د کابل ښار د امنیت لپاره د کابل ګرنیزون وروسته یو هڅو ښه نتیجه ورکړي او ټینګار کوي چې حکومت باید له کوم امتیاز پرته دغه پروګرام د دولتي چارواکو او زورواکو په ګډون په ټولو یو شان پلی کړي د دغه بهیر د رهبری پلاوی غړي محمد فای چې د جمعې په ورځ د نورو په استازولۍ خبرې کولې خبریالانو ته وویل دغه پروګرام باید تر اخره همداسې تطبیق سي
شما شاهد هستید کی برنامه شانم
هغه وای تاسو شاهدان یاستئ چې دوی یعنی د کابل ګرنیزون پروګرام د تیر په پرتله ښه نتیجه ورکړي د دغه پروګرام خوالی په دې کې ده چې دوی هیڅ چاته په امتیاز قائل نه دي له ټولو سره که دولتي چارواکي وي او یا یو عادي کس وي یو ډول چلند کوي موږ هم نتیز وکړو ته وایو چې موږ تاسو په خوا کې ولاړ یو د کابل ګرنیزون شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل ښار کې د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو او بې اسنادو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه یې له 1300 څخه د زیاتو موټرو ښیښې سپینې کړې لس کونه بې اسناده موټر یې درولي او یو شمېر بې اسناده وسلې یې هم راټولې کړې دي د کابل ګرنیزون دغه اقدام د ځینو زورواکو دولتي چارواکو او د ملي شورا یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخسو د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري چې په همدې غونډه کې خبرې کولې له ټولو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې په کمپاین کې د کابل له ګرنیزون سره مرسته وکړي
اگر ما خوره اصلاح بکنیم
هغه وای کچیر مخبل ځانونه اصلاح کړو کوم له کورنۍ چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونو سره همکار ووسو زه ډاډه یم چې ټولنه مو اصلاح او له امنیتی ځواکونو سره مو مرسته کړي د کورنۍ چارو وزارت وای چې په کارونو کې پرمختګ د اصلاح او د سوی تفاهم د مخنیوي په هدف د ملي شورا د غړیو موټرو ته نوی لمبر پلیټونه ورکوي د دغه وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین تر اوسه بریالی روان دی او په ټولو به یو ډول اپلای کیږي
مونږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې قانون به په افغانستان کې بیا خصوصا په دې وروستیو برخو کې د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو د راټولولو په برخه کې دغه کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي
له دې وړاندې هم کابل ګرنیزون دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي وو خو تر ډېره بریالي نه وو اوس به ولیدل سي چې کابل ګرنیزون په خپلو کارونو کې څومره بریالی کیږي
ستاسې پیغام ستاسې غږ
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه د دفتر په تماس کې مو د فراد اجوالي صاحب څخه ډیره مننه کوم چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادیره واستولې دا خو یو ډیر شکر اوس چې و انا وطن ته باکره رسول خادیره رسول محمد ولی صاحب څخه دا خواهش لرم چې د بند د خرابات او د بکوا سړک دې هم پوښتنه وکړي مننه وسلام
السلام علیکم زموږ ښه خیر له غزنی ولایت ګیرو لسوالی څخه خبره کوم نو له حکومت څخه دا اعلان ده چې د ګیرو سړک باندې خلک ژغله چې په دغه کوي جوړوي کتم حکومت دې دوه همکاري ورسره وو چې کانګرس یې واچوي او له بل وخت بیا خرابېدو چې خلاص یې حکومت ژمنه هم کړې ده چې موږ یې په خوو کتم ګیروال بیرته آماده اوسي وکول د روان آمده دي تیار خپل سره په اختر جوړوي کته یو دوران یې ګلدی فلان یې راځي جوړ شي او کانګریس کې واچ نور ان شاء الله جوړ شي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دا ازادي راډیو خبری مجله په منځنۍ سبا دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. نړیوالو موضوعاتو ته به مخه کړو. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په وړاندې د نویو بندیزونو لګیدو په اړه رای ورکړي. که چیرته موافقه وشوه پر شمالي کوریا به له دغو بندیزونو سره د دې هیواد د تیلو واردات محدود شي او په یوه کال کې دننه به په بهر کې خپل ټول کارګران شمالي کوریا بیرته وروغواړي. په دې اړه نور جزئیات له مللی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو وړاندیز شویو بندیزونو په اړه رای ورکوي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر ټولو وارداتو د بندیز لګولو او د دغه هیواد د حکومت د نړیوالو شتمنیو کنګل کولو غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا اوس مهال 2 میلیونه بیرله تصفیه شوي تیل واردوي، خو تر بندیزونو وروسته دا اندازه 1500 بیرله ته ټیټېدای سي. د دغو بندیزونو له پلي کېدو سره دوه نور هیوادونه هم اقتصادي ضربه لیدلای سي، او هغه چین او روسیه دي. چین د شمالي کوریا د تیلو شاوخوا بشپړه تقاضا پوره کوي، او د شمالي کوریا شاوخوا 15,000 کارګران په روسیه کې کار کوي. چین هم د شمالي کوریا د کارګرانو لپاره دغه تورته پروګرام لري. د بندیزونو هدف دا دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو جوړولو د پروګرام مالی سرچینه بند سي. شمالي کوریا روان کال د وسلو یو شمیر تجربې وکړي چې په کتوې څېړونکو وایي دا هیواد د اټومي وسلو جوړولو ته ورنږدې شوی او دغه وسلې شای په نړۍ کې خپرې سي. راپورونه وایي د بندیزونو د وړاندیز مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړیو ته د پنجشنبې په ورځ لیږل شوې ده. دا څرګندنه ده چې چین به څه رایه ورکړي، خو پخوا د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو بندیزونو د وړاندیز مسوده مخکې تر دې چې چین او امریکا ورباندې موافقه وکړي د امنیت شورا نورو غړیو ته نه لیږل کېده. که دا وړاندیز ومنل سي دا به له 2006 کال راهیسې د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام پر وړاندې لسم ځل بندیزونه وي.
بیا هم یو نړیواله موضوع لرو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې دی، څو د نړیوال امنیت او نورو مسایلو په برخو کې د روسیا او بریتانیا ترمنځ د همکاري پر پیاوړي کېدو خبرې وکړي. بوریس جانس په داسې حال کې روسیې ته تللی چې د ماسکو او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. خو له سرګی لاوروف سره په کتنه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅو ته لیوالتیا څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې له خپل برتانوي سیال بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې له برتانیا سره د انډول شرایطو پر بنسټ خبرې وکړي. ښاغلی لاوروف وویل مسکو چمتو دی چې د ډیرو مسایلو په اړه د مساواتو د اصل او د یو بل ګټو ته د درناوي پر بنسټ له لندن سره خبرې پیل کړي. په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مسکو او لندن د اړیکو د پرمختګ لارې باید وموندل شي. جانسن له خپل روسیال سره د خبرو په پیل کې وویل ډیره مهمه دا ده چې د ستونزو په اړه سپینې خبرې وشي او دا حقیقت ومنل شي چې اوسمهال د روسیې او مسکو په اړیکو کې اصلي خنډونه همدا دي، او زیاته کړه دواړه هیوادونه باید پرېنږدي چې د دوی اړیکې د دې خنډونو په وسیله تعریف شي. لاوروف هم یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر ساړه دي، او وی ویل که څه هم برتانیا او نور لویدیز هیوادونه د روسیې په اړه په څرګنده شکایتونه کوي، خو روسیا بیا دا غوره ګڼي چې د دواړخیزو اندېښنو په اړوند نه د مایکروفونونو له لارې بلکې مخامخ خبرې وشي. جانسن له اختلافونو سره سره ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید د ایران د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو، د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله د پیښو خطرونو د مخنیوي او په سوریا کې د سولې د ټینګښت په څیر د نړیوالو کړکیچونو د حل په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. بوریس جانسن په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو لمړنی وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي، او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ګڼ شمیر مسایلو پر سر سخت کړکېچ ښیي. په دې مسایلو کې یوه په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ الکساندر لیتوینین کومړینه ده چې د زهرو په وسیله ووژل شو، او بله د اوکراین په بحران کې د روسیې ونډه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسې او تر رسیدلې یو په پاتې شیبو کې هم د تخنیک لړګره یو خبر. د موبایل په ټکنالوژي کې یو نوی ګام له اسمت څاروانه ور.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آی پډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپل دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کېږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاچیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسي. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاوېدای شي. اپل سږکال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارت یا ځیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسېده، خو له ازادي راډیو بل خبری مجله هم درته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.